واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نو سهارنی خبری خبرونه اوري د خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچی وادم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي کټا کنيس کالج د جو بایدن بریا اعلان کړي نو د چمتو دی چې لسپینې مانی ووزی د نوموړي دا څرګندونه د نومبر پر دریمه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ماتې لومړی اعتراف ګڼل کیږي خو ټرمپ یو ځل بیا د رایو اچولو پر مهال د درغلیو په اړه خپلې ادعاوې تکرار کړي دي چې هیڅ اساس نه لري ټرمپ دا هم ویلي چې ګرانه ده په اوسني وضعیت کې د بایدن لپاره د خپل ماته ومني په پام کې ده چې ټاکنیز کالج به د ډیسمبر پر 14مه په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو کې ګټونکي اعلان کړي جرمني وایي له افغانستانه د هر ډول بهراني سرتیرو وتل باید د ناټو سره همغږي وي د جرمني د پوځ یوې چارواکي ایوا هوګل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې د پلان پر وړاندې خبرداري ورکړي دا په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمني چارواکي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پلان سره مخالفت کوي د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي دې زیاته کړي چې مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راس پروګرام شریک شي د جرمني دغه پوځي چارواکي همدارز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړی توپ داوي چې د ناټو له نورو غړیو سره هماغه راس چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللي له هغو سره یو ځای راووزي تر دې وړاندې تیره اونۍ د جرمني د باندنیو چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې وی خبری غونډې ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړنک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي د شنګهای سرمشریزې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات پر وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي عمران خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه خوی عمران خان په اړوند خوا او غږ وکړو چې د په وینا باید شتننګونو ته متوجه ووسی او کورنی او باندنی مخربو څخه د سولې د پروسې د تخریبولو مخنیوي وکړي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال 1.4 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ووسی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په شنګهای کانفرنس کې د خبرو پر مهال دا هم وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرتابه او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ دی او په افغانستان کې جګړه هیڅ نظامی حل نه لري د غیر قانوني کډوالو په اړه د ایران نوې طرح افغانستان کې جدي خبرګونونه پارولي په ایران کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد د اسلامي شورا مجلس د پارلمان نوې طرح تصویب کړي نو دغه تل میش زیات شمیر افغان کډوال بل یو لوی ناورین سره مخ شي د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع شوي دي دغه طرحه په ایران کې د افغان کډوالو د جدي اندېښنې سبب شوي په ایران کې یو شمیر کډوالو رسنوي ته ویلي چې دوی د نوې طرحې په اړه جدي اندېښمن دي او که یاده طرحه تصویب شي دا به د دوی لپاره یو ډېر دروند زیان وي دوی همدارنګه له ایراني چارواکو غواړي چې د دې طرحې د تصویب مخنیوی وکړي په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ایران غواړي چې د افغانستان روانو حالاتو ته په پام د غیر قانوني کډوالو په تړاو نوې طرحه رد کړي دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار ویان سید عبدالباسط انصاری رسنوي ته ویلي چې ایران باید د ګاونډیتوب اصل ته په پام پر دغه طرحې بیا کتنه وکړي د افغانستان په ګډون نړۍ کې پر کرونا د اخته خلکو شمیر تر 6 میلیونه اوخته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کرونا وایروس د 103 مثبتو پیښو ثبتېدو او درې کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی دی د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 45,842 او دغه وایروس له امله د وژل شویو خلکو شمیر 1,140 پورته شوی دی تر یوې اونۍ په لنډه موده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید-19 اخته شوي دي او اوس په دغه هیواد کې د کرونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,002,000 ته رسېدلی دی تاسو له امریکا غږه د دې ساعت خبرونه اورئ د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس آبی کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی د وزارت په خبر پاڼه کې راغلی مولا امین الله چې په خادم مشهور و تیره شپه له اوه ملګرو سره هغه مهال ووژل شو چې پر همدې ولسوالۍ د برید نیت درلود دفاع وزارت ویلي د دغو عملیاتو پر مهال له هوایي ځواکه هم کار اخیستل شوی دی طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي د ترکیه یوې محکمې د درې کالو له محاکمې وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خلاف د 2014 کال ناکامه پوځي پاڅون کې د لاس لرلو په تور
له درې سوه زیات نظامي او ملکي چارواکي د ټولو مربند په سزا محکوم کړي دي.
له دغه ناکامه پوځي پاڅون وروسته د اردوغان حکومت په ټوله ترکیه کې 1,10,000 چارواکي له خپلو دندو ګوښه کړي وو. د پوځي چارواکو او پیلوټانو په ګډون یا چارواکو د پوځي پاڅون او مهمو حکومتي ودانیو چې پکې د ترکیې پارلمان هم شامل وو باندې د بمبارۍ کولو د امر په ورکولو تورن شوي وو. په بلجیم کې نن د یوه ایراني ډیپلوماټ او درې نورو کسانو د محاکمې غونډه جوړیږي. پر ډیپلوماټ اسدالله اسدی او درې نورو تورنو کسانو شک دی چې د 2013 میلادي کال کې پاریس کې د مجاهدین خلق په یوه غونډه کې د ماین چاودنه پلان کړی وه. اسدی په اتریش کې د ایران سفارت دریم مرستیالو چې جرمني ته د یو سفر پر مهال ونیول شو. د بلجیم لوی څارنوالۍ دوه میاشتې وړاندې اسدی او درې نور کسان ترهګریزو چارو کې په لاس لرلو تورن کړل. د ایران د مقاومت ملي شورا چې د مجاهدین خلق سازمان یو لویه برخه ده ویلي داسې شواهد لري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای پاریس کې د دوه کال مخکې دغه برید امر ورکړي، خو ایران دغه پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 2.89 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای
په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی په چټک ډول د ملي پخلاینې د علي شورا د تشکیلاتو د بشپړولو په کار د پیل غوښتنه کړې ده. پام وکړئ د اکرام شنواری رپورت ته.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی او په کابل کې د دې ټولنې د ماموریتونو مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته خپره شوې ویلي چې جنیو کې د افغانستان په اړه د روان کال په نړیوال کانفرنس کې د اروپای ټولنې او دغې ټولنې د غړو هیوادو لخوا قوي ملاتړ د سولې بهیر کې د توازن د راوستلو لپاره شوی دی. په دې اعلامیه کې افغان حکومت د سولې د روانو خبرو د رهبرۍ لپاره د ملي پخلاینې عالي شورا د تشکیلاتو بشپړولو ته هڅول شوی دی. د ملي پخلاینې عالي شورا چې د روان میلادي کال د مې په میاشت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او دغه د جمهور ریاست د ټاکنو د مخکښ سیال عبدالله ترمس پریما پیکا شوی تروسه لا هم تشکیلات نه دي بشپړ شوی. دا شورا چې د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشران د خزو د بدني ټولنې اساسي پکې شامل دي ټول سلوي غړي لري. د روپې ټولنې په اعلامیه کې ویل شوی چې د سیاسي مشرانو سربېره باید د خزو د جګړو د قربانیانو مذهبي اقلیتونو ځوانانو او مدني ټولنو اساسو ته هم په دغه شورا کې ځای ورکړي. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا د روپې ټولنې د دې اعلامیه هرکلی کړی. د دې شورا وایند فریدون خزون امریکا غاښه راړي ته ویل چې ملي پخلاینې د علي شورا مشرتابه د دغه شورا د تشکیلاتو په بشپړولو کې د ځان سبب نه دی.
موږ د اروپایي اتحادیې له اعلامیې خرکلای کوو. د ملي مصالحې د علي شورا د بخښونو په تکمیل او نهایي کېدو باندې کار روان دی چې ډیر ژر به تکمیل شي. موږ په دې اړه خپل کار کړی دی. د ملي مصالحې د علي شورا رهبری د دې ځان لامل نه ده، بلکې ځینې کارونه په نورو بخښونو پورې اړه لري چې هغوی هم باید هر څه زر خپل کار تکمیل کړي او خپلې مشورې وکړي تر څو دغه د ملي مصالحې د عالي شورا نورې برخې چې د شورای رهبری او مجمع عمومي دي د تکمیل شي.
اروپای ټولنې د ملي پخلاینې د عالي شورا تشکیلاتو د بشپړېدو د غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد علي فاطمر او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي د نایجیر په نیامي ښار کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس د بهرنۍ چارو د وزیرانو د وسلوېختمې غونډې په څنډه کې د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویل چې په دې کتنه کې په دې موافقه شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمن د همکارۍ د شتو میکانیزمونو له لارې او کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د تیری اونۍ د سفر پر مهال د شو موافقو پر اساس د دواړو هیوادو ترمن جوړ شوې کمیټې د خپل کارونه چټک. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم په اعلامیه کې ویلي چې شاه محمود قریشي او محمد علي فاطمر د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د سولې روان بهیر په اړه هم سره خبرې کړي. دا اعلامیه وایي چې ښاغلي قریشي د تاوتریخوالي د کچې په کمیدو چې د اوربند ټینګېدو سبب بشي ټینګار کړی او د تاوتریخوالي کمیدلې د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د سولې د خبرو د پرمختګ تک د لپاره هم مهم ګرځي دي. همداشان د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې خاغلی قریشی د افغانستان د سولې بهیر څخه د پاکستان ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ او ویلي چې پاکستان به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې د بهیر څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د نایجیر په نیمي ښار کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس د بهرنی چارو د وزیرانو وسلوېختمه غونډه د سولې او پرمختګ لپاره د تروریزم په وړاندې د اولی تر نامه لاندې د دوه ورځو لپاره جوړیږي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي حامد تهذیب وایي چې افغان حکومت پیغام دغه کانفرنس ته دا دادې چې د شریعت لپاره افغانستان کې روانه جګړه ناروا ده.
پیغام د کانفرنس یې چې
خاګری تعذیب ویل ترې کانفرنس زمو پیغام دادې چې د شریعت لپاره افغانستان کې جګړه ناروا ده او اسلامي وادونه د جګړې د ناروا پیژندلو ترڅنګ د سولې او داسې نظام څخه ملاتړ کوي چې پکې د اوسیدونکو مدني حقوقونه او جمهوریت نظام په ګډون د تیر اتلس کلونو لاسراوړنې خوندي شي او د خلکو رای د غوي راتلونکي سیاسي برخلیک وټاکي. خاګری تعذیب ویل چې د افغانستان د بارنې چارو وزیر به دغه دورځنی کانفرنس په سند کې چې د جمعې په ورځ پیل شوه یو شمېر هیوادو د بارنې چارو وزیران سره هم لید کاتو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
جمهور رئیس غنی د کرونا وایرس د دویمه سپې د مدیریت غونډې ته ویلي چې د وبا سره مبارزه د افغان حکومت لومړیتوب دی. په مخړی په دې حق له د اکرام شنواری رپورت ته.
افغانستان کې د کورونا او بعد دوهمې سپې د خبرېدو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په مازیګر پارک دغه او بعد دوهمې سپې د مهارولو یوې غونډې مشي کړې ده. د جمهور رئیس لخوا په خبرو شوې لامی کې ویل شوی چې په دې غونډه کې چې طبي علي شورا او د عام روغتیا وزارت چارواکو هم ګډون کړو، خاغلی غنی ویل چې افغانستان کې د کورونا وایرس خبرېدو لومړۍ سپې پرته د دوهمې سپې د لپاره چمتواله خدي. خاغلی غنی ویل چې افغان حکومت باید د کورونا او بعد دوهمې سپې پر مهال د هر ډول بحران رامنځته کېدو مخنیوي وکړي. همداشان جمهور رئیس غنی د ولایتي ترمنځ په همغږی باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې دولت دې له خصوصي سکتور سره کار وکړي چې څه ډول د کورونا وایرس دوهمې سپې خپرېدو پر مهال دنده په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه زیانمن نشي. د غونډې ته د افغانستان د طبي علي شورا رئیس میرمن نسین اوریخیلی ویلي چې د دې شورا چارواکو دوه دې شورا روغتونونو څخه لیدنه کړې او دا ورته معلومه شوې چې په روغتونونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو درملنې په برخه کې ننګونې شته دي. میرمن اوریخیلی په روغتونونو کې د پرسونل د ظرفیت د لوړولو او د بشري سرچینو د لا زیاتېدو ته د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د دوهمې سپې د مهارول لپاره د نورو اړوندو ادارو په ملتیا په ځیر پړاوونو کې یو پلان ترتیب کړی. د دغه وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور وایي چې اټکل دا دی چې د کورونا په دوهمه سپه کې به د لومړۍ سپې پرتله پر دغې ناروغۍ تخته کېدونکو ناروغانو شمېر زیات وي.
یعنی وړاندوینه دا وایي چې په دویم موج کې د مونږه واقعیات له اول موج نه بډېری، په اول موج کې مونږه په مغه میاشتو کې چې ډېر واقعي پاغي افته کې درلودلې هغه تقریبا 10 زره وي. اوس به دا واقعیات د مونږه 95 زره ته ځي که به احتیاطي وکړو، او که چیرته ماسک واغوندو 95% افغانان له ماسک نه استفاده وکړي بیا د دې امکان ډېر زیات دی چې د مونږه واقعیات 6500 شي. یعنی فقط د ماسک په غوستو باندې مونږه 8500 واقعیات خپل کمولای شو.
همداشان ډاکټر سمتور شوی اټکل نه مخې وایي چې د دوه سپې موده کې به له 6000 زیات افغانان د کورونا په ناروغۍ مړي شي.
مړینو باره کې چې وړاندوینه شوې ده، دا وړاندوینه واضح ښیي که چیرته حالت همداسې ادامه پیدا کړي کېدای شي مونږه تر ختم پورې 6000 او 200 مړینې په افغانستان کې ولرو، چې ختم د دویم موج یا اوج د دویم موج داسې فکر کیږي چې تر حمل شروع پورې. او که چیرته ماسک واغوندو دا مرګونه بیا راکمیږي 2400.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې له 1100 څخه زیات کسان د کورونا د وایرس پر ناروغۍ مړي شوي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د افغان حکومت د رسمي شمېرنو پرتله په افغانستان کې د کورونا وایرس د مړو ناروغانو شمېر څو ځلې زیات ښیي. وچا وایي د یوې خوا افغانستان کې د کورونا د ناروغانو تشخیص ظرفیت کم دی، او د بلې خوا ډېرې کورنۍ حکومت ته د خبرتیا پرته د کورونا پر ناروغۍ مړي شوي خپلوان خاورو ته سپاري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال افغانستان په ورځ کې تر 3000 پورې د کورونا د وایرس د ناروغ نو تشخیص ظرفیت لري، او په ټول هیواد کې د کورونا د وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره 2001 او 20 شته دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په هند کې د کورونا وایرس د واکسین د ترلاسه کولو ته هلي روسته له هغه زیات شوې دي چې په برتانیې کې د درمل جوړونې میشتي یوې کمپنۍ اعلان وکړ چې د دوی ازمیختي واکسین د وایرس د مخنیوي قابلیت لري.
دا هندي شرکت د مقدار له مخې د نړۍ د واکسین جوړولو تر ټولو لوی تولید کوونکی ده. د هند سیروم انسټیټیوټ په دې باور دی چې په بریتانیا کې د میشتې استرازینیکا کمپنۍ واکسین به له ازمایشتي پړاو څخه بریالی وزي، او له همدې امله یې د دغه واکسین په تولید چې تر اوسه د ازمایښت په پړاو کې دی پیل کړی دی. ورسته له هغه چې د استرازینیکا اعلان وکړ چې کلینیکي ازموینې ښیي د دوی واکسین تر 90% پورې اغیزناک دی، د سیروم انسټیټیوټ تایید کړ چې دوی د دې واکسین 30 میلیونه دوزه چمتو کړې دي. دغه انسټیټیوټ د بریتانیې شرکت قانوني لایسنس لري. ویرالوجست شاهد جمیل وای
they would be making roughly 850 million doses annually of this vaccine
هغوی به هر کال د دې واکسین شاوخوا 850 میلیونه دوز جوړ کړي چې د دې شاوخوا 50 سلنه به په هند کې موجود وي
هند چې په نړۍ کې د وبا له امله دویم بدترین اغیزمن شوی هیواد دی دغه واکسین داسې هیلې پیدا کړي چې د تایید کېدو په صورت کې به چټک لاسرسی ورته موجود وي ماهرین وایي چې د استرازینیکا واکسین به د نورو هیوادونو په پرتله چې واکسین باید تر صفر لاندې حرارت کې وساتي د مخ پر ودې هیوادونو لپاره ډیر مناسب دی دا واکسین په یخچال کې ساتل کېدی شي لیک دی آسان دی او ډیر کم قیمت لري د هند عامې روغتیا بنسټ څخه سرینا ریډي وای
دی آلسو نیډ ټو بی ایزی ټو اډمنستر ان ټرمز
اف د لوجستیک په شان د تنظیم لپاره هم ساده ده په ځانګړي توګه کله چې د هندستان په څیر لوی نفوس لرونکي هیوادونه وي لکه په سړه درجه کې ساتل ترتیب او تنظیم او د قیمت مسایل
هندستان هم دا شان په کور دننه دوه واکسینونه جوړ کړی دي او اوس چې تمرکز له ویروس سره د مبارزې واکسینونو ته اوښتی دی د سیروم انسټیټیوټ په شان هندي کمپنیو د تولید زیاتېدو ته مخه کړې ده سرینات ریډي د هند عامې روغتیا بنسټ څخه وایي
India will be certainly at the forefront in producing more vaccines.
هند بخامخه په کورنی او نړیواله کچه د زیاتو واکسینونو په تولید کې په لومړي سر کې وي ځکه چې موږ په زیاته اندازه د واکسین تولید ظرفیت لرو.
په هر حال د هند په شان هیوا چې 1.3 میلیارد څخه ډیر نفوس لري په کلیوالیو سیمو کې به د واکسین رسول ساده کار نه وي. شاهد جمیل ویرولوجست وای
Here we are talking about millions of doses
تموګ د ملینونو دوزونو په اړه خبرې کوو نو دا ظرفیت باید جوړ شي دا یوازې واکسین نه دی دا د واکسین د بستو خبره ده چې په دې کې سرنجونه او ستنې دي په دې کې هغه خلک هم راځي چې واکسین اداره او تطبیق کړي
هند چې د وبا په وړاندې مبارزه کوي لومړي وزیر نریندرا مودي د ایالتي حکومتونو څخه غوښتنه کړې چې د واکسین د ویشلو لپاره پلان جوړ کړي
اب ویکسین آنے کے بعد بھی ہماری پراتھمکتا یہ
روسل دے چھ واکسین نہ جوڑشی زموک ہسا بدایو چھ ہر وگڑی تے ورسو پدی کہ ہیت شک نشتا دا موکتا د ملیش منی پسیر دا
پدا سی حال کہ چھ دختہ کسانو شمیر 9 ملیون تر رسیدلای دا احتمالی واکسین او پ اڑا مثبت خبرونا پ ہن کہ ہلی رمست کڑی دی کلرنا نرستانی د امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غک دغه معلومات برابر کوي
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5
د فرانسې په خوانی جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی د پنځشنبه ورځ د فساد د تورن لامل په محکمې کې حاضر شو سرکوزی یو قاضي ته د هغه تحقیقاتو د ترلاسه کولو په هدف د بډو په ورکولو تورن دی چې دا د 2001 کال د جمهوری ریاست د کمپاین په اړه پیل شو د فرانسې د پخوانی جمهور رئیس وای دی بیګناه دی
هر ورځ داسې نوی چې تاسو پخوانی جمهور رئیس ګورې چې ل خپل مدافع وکیل سره په محکمه کې حاضرېږي دا غیر معموله صحنه په پاریس کې د چیري چې پخوانی جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی د نفوذ او بډو د ورکولو لتورونو سره مخ کیږي ژان کلود پوجر چې د وکیلانو د ټولنې غړی دی امریکا غاکت قضیه په دې ډول بیانوي دا په فرانسې کې د هیواد په خوانی مشر لپاره ډیر غیر معمول ده چې د فساد لامل محاکمه شي په خوانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی شک دی چې د خپلې وی قضیه په اړه د معلوماتو د ترلاسه کېدو په بدل کې یو جګپوري قاضي ته د بډور کول هڅه کړې ده سرکوزی په موناکو کې له قاضي سره د هغو دوه جلای د غانو په اړه د پیل شویو تحقیقاتو د معلوماتو د ترلاسه کېدو په بدل کې د وی معتبرې وظیفې ژمنه کړې و چې ادعا شوی و نوموړي د 2001 کال د جمهوریت ریاست د کمپاین پر مهال له دوه کمپنۍ څخه غیر قانوني پیسې اخیستې دي. سرکوزی تل دغه تورونه رد کړې دي. قاضیان خپل قضیه د هغو ثبت شویو ټلیفوني مکالمو پر اساس پر مخ وی چې د سرکوزی او د هغه د مدافع وکیل ترمنځ شوې دي. دا مکالمې د هغو جلا تحقیقاتو یو برخه ده چې شک موجود دی چې لیبیا په 2001 کال کې سرکوزی سره مالی ملاتړ کړی دی. د فرانسې دغه پخوانی جمهور رئیس چې یوه دوره د یاد هیواد مشري کړې ده د دغه ټلیفوني مکالمې د اورېدو قانوني څرنګوالی تر پوښتنې لاندې راوستی دی. هغه د رواني میاشتې په لومړیو کې په یوه فرانسوي چینل کې د ځان دفاع وکړه. سرکوزی خپګان وښود چې د هغه ټول شخصي ژوند اورېدل شوی دی. د هغه په وینا دا ناسمه ده چې د یوه مدافع وکیل حقوقو او امتیازاتو ته درناوی نه ده شوی، کوم چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې ټلیفوني مکالمې خوندي ګڼلې دي. سرکوزی ټینګار کړی چې هغه درغلي نه ده کړې او هغه څه چې روان دي یوه دسیسه ده. ټاکل شوې ده محکمه درې اونۍ دوام وکړي. که سرکوزی ګناهکار ثابت شي نو ممکن تر لسو کلونو پورې بند او 1.2 میلیون ډالر جریمه شي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
په خوست کې د ملي وجل شو کسانو کورنۍ او ملي معلولین په دولت نیوکه لري چې ګوندې د دوی معاشونه ځنډولي دي. دوی ویلي چې د شاوخوا یو نیم کال راهیسې معاشونه یې نه دي اخیستي. په همدې اړه خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د خوست اوسیدونکو 15 کلن سید جلال د پخوانی شوروي یرغل له مهاله دی و پاتې شوی ماین په چاودنه کې دواړه پخې په ځنګنونو کې له لاسه ورکړي. هغه په نیمو چې تقریبا د خپلې ټولې کورنۍ سرپرستۍ پر غاړه لري. سید جلال وایي چې تیر 1 میاشتو راهیسې دولت معاش نه دی ورکړی. د د په وینا د کورونا وبا له کبله د قرنطین پر مهال دوه ضلع ولایتي مسؤلینو ته د معاشونو د ورکړې مکتوبونه راغلي وو، خو پخوانیو مسؤلینو پر اقدام نه و کړی. د دې ولایت ملکی معلولین او د ملکی وژل شویو د کورنۍ غړي له دې کبله پر دولت نیوکه لري چې ګوندې د دوه ګونی چلند له مخې د نظامی برخې معاشونه تادیه کړي او د ملکی نه ورکوي. د دې ولایت بل اوسیدونکی محمد ولی چې دی هم په دواړو پښو معلول دی وایي چې په دې ولایت کې دولتي مسؤلین ورته د بودیجې د کمښت خبره کوي، خو زیاتوي چې په دې اړه کوم رسمي سند نشته.
د
رسمي شمیرو له مخې په خوست کې 8,800 نظامي او ملکی وژل شوي او معلولین له اړوند امریت سره ثبت دي. په دې جمله کې 1,298 نظامي او 1,521 ملکی معلولین وژل شوي راجستر شوي دي. په خوست کې د معلولینو او شهیدانو چارو امیر نقیب الله زلان چې په دې وروستیو کې پر دغه دنده ګمارل شوی، آشنا راډیو ته وویل چې نږدې راتلونکي د ملکی برخې معلولینو او د وژل شویو کورنیو معاشونه هم تادیه کیږي.
ولې په ملکی برخه کې تدقیق او بررسی دوام لري چې په همدې اساس د دوی معاشات لږ څه ځنډیدلی دي، خو بیا مو هم د شپږو میاشتو معاشات دوی ته حواله کړي دي چې په لنډ ورځو کې به ترلاسه کړي. د پخوانیو کالونو معاشات چې پاتې دي، البته بودیجه له قصر سره مخ ده، له مرکز سره هم دا خبره شریکه کړې ده چې دوی ته د 13 کالونو معاشات هم اجرا شي.
تر دې مخکې د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر لالودین اریوبي ویلي و چې د معلولینو په لیست کې یو شمیر خیالي معلولین شته چې د بایومیټریک پروسې په نتیجه کې به مشخص او له سیستم نه وایستل شي. هغه ویلي و چې له همدې کبله د یو شمیر معلولینو معاشونه ځنډیدلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نن ورځ دور بابا ولسوالۍ ته ورغلي سړک لا هم خام پاتې دي او د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خام پاتې کېدو یې ژوند سخت کړی دی. پام وکړئ د زبی الله غازی رپورټ ته.
د ننګرهار ایویلری پرتی ولسوالۍ دور بابا ته ورغلي د موټر لار خامه ده او ځایی خلک وایي اوس لبده بتره شوي ځکه موټر پکې په اسانۍ نشتله او چې خپلې سیمې ته رسیږي نو دوړو لپیژندلو ایستلی. دوی وایي له کلونو راهیسي ورسره حکومت یوازې ژمنه کوي خو هر کال چې بدلیږي نو وایي راتلونکي کې بیچاري پیل شي. د سیمې اوسیدونکو او قومي خلکو ته ډېرې داسې کیسې ورپزړه کیږي چې ناروغانې د سړک له خراب وضعیت جلال آباد ته نه رسي او په لارو کې مري.
مشکلات هم دغه یي چې زموږ مریض مرکز ته دغه ته نه شي رسېدی تداوی پرده کوي. دلیار کې دومره تخریب شي چې بس خپل ژوند د لاسه ورکړه او سره مونږ دې باندې حکومت نه ډېر ګیله مني کو پامن مانی شوی. نو دور بابا ولسوالی یو امن کې ولسوالی وا او باید چې ټول نړومبای زمونږ سړک پوښ شو وای خو مونږ خلک ټول زمونږ ولسوالی خلک په اندې تشویش کې چې کېدې شي مونږ دا حکومت سره دا وګپو ګمند نه وای والی مونږ به دا سړکونه په خو وای دا بارته
دوی وای پاریزو اعتراضونو او چغستړي شول خو چا يم غغوان اوریده.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا هغه وخت نه را په دې خوا د سرګوش په کسان د وینزولا یو د بدنامو زندانونو ته واچول شو. د دغه کسانو د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 8مه نیټه درې کاله پوره شول. په دغه ډله کې تومیو وادل اهوزی لوی زمبرانو آلورونی زمبرانو جور تولیدو گاستاو گارد ناس او حوزی پیرا شامل دی چې د سرګو په شپږو شهرت لري. دوی کراکس ته د تجارتي غونډې لپاره وغوښتل شلو او وروسته بیا په غلطه توګه امنیتي مامورانو چې وربزونه تړلي وو بندیان کړل. د اجرایي چارو دغو شپږو مامورانو چې مرکز د هیوستن د سرګو د پټرولیمو په شرکت کې دی بی د قانوني پراسس یا د دوی په خلاف د لګیدلو تورونو د شواهدو نه په غیر څه باندې درې کاله د وینزولا په زندان کې تیر کړي وو. د شپږو نه دوه امریکایان کاردیناس او تولیدو د روان کال د جولای په میاشت کې خوشی کړی شو مګر په کور کې تر نظارت لاندې وو. دا سرګو په نامو شپږ کسان اوس د اداري فساد د تورونو په باره کې بندیان دي. ډېر کسان په دې عقیده دي چې د نیکولاس مادورو غیر قانوني رژیم د سیاسي چنې وهلو لپاره دغه کسان نیول شوي دي ځکه د امریکا او د وینزولا ترمنځ روابط خراب شوي دي. دغه بندان شوي کسان د روغتیا د جدي خطر سره مخامخ کیږي که دوی په کووید 19 اخته شي. حقیقت دا دی چې د دې ورشته د لږ تر لږه د دغو کسانو نه د کورونا په ویروس یو تن اخته شوی دی. د امریکا حکومت پر لپسې توګه فشار راوړي چې د سرګو شپږ کسان بېل قید او شرط نه خوشي کړی شي او امریکا ته راستانه شي. د امریکا د بهرانه و چارو وزیر مایک پامپو د تازه وخت په یو لیکل شوی وینا کې اعلان وکړ چې د شپږو امریکایانو او د دوی کورنیو کافی زیات وخت کړاو ګالل دي. د مادورو لپاره د دې وخت رسیدلې ده چې سیاست یې وي خواته کېدي او دغو کورنیو ته اجازه ورکړي چې سره یو ځای شي. هیڅوک باید د جمهور رئیس د ژمنې په باره کې شک ونه لري چې غواړي ټول برمته شوي امریکایي ادبا یا په غلطه توګه په خارج کې نیول شوي وي کور ته راولي. د بهرنیو چارو وزیر پامپو زیاته کړه د برمته شوو د چارو لپاره د جمهور رئیس خاص استازی راجر کارستن د وینزولا لپاره خاص استازی ایلوت ابرامز او زبا په خپل ماموریت باندې فشار اچول ته دوام ورکړو چې د سټګو شپږ کسان خوشی کړو او موږ به خپل پوره وسه کوو چې دغه هدف لاسته راوړو. درنو اوریدونکو دا ودا امریکا غږ سره مخالفت د امریکا د حکومت د بینالمللي عامه خدمت اعلان خپور.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ سره نه خبرې خبرونه اوریدل موږ تاسو نه په دې هیله چې تاسو غواړئ خبرونه به اوریدلئ. خدای پامان.